په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. ز شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دې او ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې تاسو لپاره درې ونیز خبرونه لرو، د سندرو امیل، د ځوانانو غږ او اتلان. دا درې وړ خبرونه به تاسو اورئ. کولمبي ورزو ګلیاستا چې د دې وخت خبرونه ته وو.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان په زابل ولایت کې د پولیسو او د لاریونو ترمنځ نښتو کې د پولیسو په ګډون اتو کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. امریکا په نړیوال ورورولۍ غږ کړی دی چې په شام کې پر مظاهرچیانو د حکومت لخوا تشدد مخه نیولو لپاره فشار زیات کړي او په اروپایي بازارونو کې نن کاروباري برخې تاواني شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په زابل ولایت کې د پولیسو او په لاریونو راوتلو کسانو ترمنځ نښتی شوې دي چې د پولیسو په ګډون اتو کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د زابل ولایت امنی قوماندان نبی الهام مشال ډوته ویل چې په لاریون راتلي کسانو د وسلوال طالبانو هغه جزدونه غوښتل چې تیره ورځ بهرنیو سرتیرو وژلي او افغان پولیس یې نن د شناخت په اړه طبي معلومات کول. دوی ویل چې د عام وګړو په منځ کې وسله وال طالبان هم ننوتی او په پولیس یې ډزې کړي او وروسته پولیس جوابي برید کړی دی. په کندهار کې یو قومندان په ګډون د وسله وال طالبانو یو لسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوې ده. د مشال لډیو د خبریال د خبر لمخې د وسله وال طالبانو دغه لس کسیزه ډله چې مشریه د طالبانو یو تن جنگی قومندان مولا شمس الله کوله د ملي امنیت د ریاست په دفتر کې له دولت سره یو ځای شوه او وسله په ځمکه کې خوده. د افغان دولت د مخالفو وسله وال طالبانو قومندان مولا شمس الله اخوند چې تر دې وړاندې د کندهار په پنجوالي ولسوالۍ کې د 500 وطنو وسله والو مشري په غاړه لرله وای، په دې رستو وختونو کې دوی پوه شو چې جګړه مو د ولس په زیان روانه ده او ګټه بهرني هیوادونو اخلي. اخو افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر وسله وال طالبانو غږ کړی چې د هیواد د اساسي قانون د منلو او د ښځو حقوقو تا د درناوی په صورت کې کولی شي د سولې په بهیر ورګټ شي. خاغلی کرزی په کابل کې د چین له دولتي ټلویزیون CCTV سره په مرکه کې ویل هغه طالبان نه غواړي د خپل هیواد او د خپل خلکو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي، کولی شي په خپل هیواد کې اوسي او بیا رغونی کې برخه واخلي. د پېښور ښار بډبیر کې د لوټشرینګ پر ضد مظاهره کې یو کس مړ شوی دی. د بډبیر اوسیدونکو وایي چې حکومت په روژه کې د لوټشرینګ نه کولو فیصله کړې وه، خو د دې باوجود په ګنټو لوټشرینګ کیږي. د لوټشرینګ پر ضد مظاهره کې یو کس محمد نثار مشال لډیو ته ویل
دا هم 15 منټه بجلی او دوه غنټه نه اوس کده ما وانت یو غریب سړی او دغه نظر 1200 روپۍ د دکان کرای پرې کوي غنه او دا بجلی په د حالې نو دا بزل کوم تر په پوره کوم.
بلخو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پیسکو ته هدایت کړی دی چې د روژماتي او پښمنی کې د لوډ شډینګ نه ډډه وکړي. د کراچۍ خار په پخوانی او زړه علاقې لیاری ټاون کې د یو 15 پوړیزه ودانی د راغورځېدو لوجی اته کسان وژل شوی او په لزګونو نور جوړبل شوی دي. د سیمې خلکو مشال لري تو ویل چې د راغورځېدلې ودانی د ملبې لاندې اوس هم ډیر خلک ایثار دي. په دې ودانی کې 15 د شکورنې اوسېدي. د ایثار شوی خلکو د راويستو په مخه فوزی سرتیرو د ژغورونی کار پیل کړی دی. کډمن اوردن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل دي چې امریکا پر عربانو او نورو ټینګار وکړي چې د سوریا له لورې د دیموکراسي پلوه مظاهرچانو د خونړۍ زپلو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد د فشار لپاره ډېری هڅې وکړي. میربل کلینټن ویل چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم تر 2000 د زیات کسانو د وژنې ذمہ‌وار ده. هغه یو ځل بیا سرګند کړه واشنگتن په دې باور دی چې اسد د سوریا پر خلکو د حکومت لپاره خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. میرمن کلینټن وای
We've seen the Assad regime continue and intensify its
دی وای روانه ونی مونږ کتل د چې د اسد رژیم د خپل خلکو پر ضد تشدد نور هم ډیر کړی دی. بعض وختونه کې د عالمی علاقه څنګه چې روانه ده په نظر نه ناراض راځي ولی دا اوس اوس د شام د ځواکونو لخوا د یو کلن ماشوم وژنه یو داسې مثال دی چې دا خبرې ترې څرګندېږي چې دغلته سره روان دي. په دې وروستو کې امریکا او روس د اسد د رژیم پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی. د شام له هما ښار څخه را رسېدلي رپورټونه وایي چې په ښار د فوزي برید په پای کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. او په اروپایي بازارونو کې نن کاروباري برخې تاوانې شوي دي او په دې ډول یې د نړیوال بازارونو راغورځېدو ته دوام ورکړی دی. بازارونه ځکه تاوانې شوي دي چې پانګه اچونکي اندېښمن دي چې امریکا اقتصاد شاید بیا له بحران سره مخامخ شي او د یورو په کاروونکو هیوادونو کې د حکومتي پورونو مسله کیدی شي اټالی او اسپانوي ته خپره شي. نن د کاروبار د پیلېدو پر مهال د اروپا بازارونه له 2% ښکته لاړل. در دې مخکې نن آسیایي مالی بازارونو دې ته ورته تاوانونه لیدلي دي. د پنجشنبې ورځ د امریکای مالی بازارونو لپاره په 2008 کال کې تر مالی بحران وروسته تر ټولو بد ورځ وه. تیره ورځ په امریکا کې د ډاو جونز صنعتي اوسط له 1500 زیات اشاري رو غورځېدو. د جرمني د وزیر اعظم انګیلا مرکل یو ویان دی ویلي مرکل او د فرانسوي ولسمشر نیکولا سارکوزي به په اوسنۍ مالی حالاتو په ټلیفون خبرې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورده چې ګلیاز مومن وړاندې کول او اوس رازو زمنګ د خبرونه دغه برخه ته تاسو لپاره یو راپور لرو او دغه راپور دی د بجلی د نشټوالي په وجه باندې خیبر قبایلی سیمه کې دغه پر ضد باندې مظاهری شوې دي. ډېره لوی ستونزه ده چې نه یوازې خیبر پښتونخوا کې بلکې ټولو قبایلی سیمو کې د خپل خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. په دغه اړه د فرهاد شینواری راپور.
د پیښور د بډبیری سیمې خلکو د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره وکړه. په دغه موقع ځینې خلکو ډزې هم وکړې او دکانونو ته یې اور هم واچولو. د بډبیری پولیس سټېشن چارواکي وایي چې په مظاهره کې یو کس په ډزو لګېدو سره مړ شوی دی او درې دکانونه سوځېدلې دي. د بډبیری اوسیدونکي محمد نثار وایي چې خلک ډېر د مجبورۍ نه سړکونو ته راووتو.
دا لو شټینګ چې دا کنه دا خو په 40 غنټو کې نیمه غنټم نستا. دا خو 15 منټه بجلی او 2 غنټې نه اوس کې. دماغ وانت یو غریب سړی یو دغه نظر 1200 روپۍ د دکان کرای پرې کوي غنه او دا بجلی په دا حال نو دا بزل کوم تر په پورا کومه.
یو بل کس نوران ګل وای چې 15 منټه د پاره بجلی راځي او بیا درې درې غنټو د پاره لوډ شیډینګ وی.
مو خدای ته ویل نو بل نه را پسی راځي مکمل. الکه چې بجلی نشته خدای بل نه به مرسته وي. یاده سي راسته وي چې سونه تاسو بجلی را پرې پاره طریقه باندې دم تر پرې دی. بل هغه سي راسته وي نو بل پوره راځي او بجلی نه.
د بډبیری د قاضی خیل کلی اوسیدونکو محمد نثار وای
خبر ده چې روزه کې د مونږ سر گزارو کې خیر دی. بیا کوم سر زیاتې کم نو داسه زیاتې نه د پدر چې د ملک ډیر غریب.
په پیښور خار او خواو شاسمو کې د روزې په میاشت کې د لوډ شیډینګ پر ضد ځای په ځای مظاهره روان دي. ځای خلک وایي چې د روزو په میاشت کې حکومت وعده کړی و چې لوډ شیډینګ به کموي خو د کمیدو په ځای لوډ شیډینګ زیات شوی دی او خلک پېشمنی او روژه ماتي هم په تیار کې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پېښور او خواو شاسمو کې بجلی ورکوونکي ادارې پیسکو ته ویلي دي چې د روژه ماتي او پېشمنی په وخت کې د لوډ شیډینګ بند کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
فواد علی شاه چې د پیښور نه حال راکو بخنه غواړو. قدرمند اوریدونکو، مونږ اعلان کړو چې دا راپور د فرهاد شینواری دی. خدا راپور د فواد علی شاه چې پیښور او خوف شسیمو کې د بجلی د نشټوالي او داغي په نتیجه کې خلکو ته پور پیښو ستونزو باندې راته معلومات راکول. اوس راځو زمونږ ونیزي خبرونه د سندرو امیل ته. زمونږ کلتوري خبرونه ده او په دې خبرونه کې هارون باچا هر ونه تاسو د پاره د موسیقي په یو موضوع یا د شعر او موسیقي سره تړلی یو شخصیت باندې معلومات راوړي، سندره دل راوړي. د نن په دغه خبرونه کې د رحمان بابا په فن، هنر او دغه په تعلیماتو باندې خبره کوو.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیله ومني. مینوالو رحمان بابا چې د پښتنو یو ستر صوفي شاعر تیر شوی، نړۍ د شاعر انسانیت په لقب هم پیژني. او دا ځکه چې رحمان بابا په خپل شاعرۍ کې د مینې، ورورولۍ، امن او انسان دوستۍ درس ورکړی دی. د رحمان بابا په حق لویل کیږي چې خ پوها او عالم سره یو د زمانه د حالاتو نه خبر وو، او هم دغه لامل دی چې پښتنو نوموړي ویلې هر یو شعر د کاڼي د کرخ په مزداق منلې او به حدا مینې ورسره کړی دی. پښتنو سندرغاړو هم د رحمان بابا د کلام د حق دادا کولو هڅه کړې دي چې د دې ونای د سندرو امیل کې به سو نمونې واوري، او ورسره به د پېښور پوهنتون دی او پروفیسر له خولې د رحمان بابا د کلام له ځانګړو خاصیتونو هم خبر شي. راځي چې په پیل کې سردار علي ټکر ویلي د بابا دې شعرونو ته غوږ شو.
سلس دے کی عمر جاوتا فراموش میں کھستا پمی نزان فراموش میں کھستا پمی نزان سچ ست درپ خور خواہ لک سچ ست درپ خور خواہ ہمر شرن لری شاہ سلس دیو کی عمر جاوتا فراموش میں کرتا پمی نزان فراموش میں کرتا پمی نزان بسرنشی چت دکال ودا کرے دا بسرنشی چت دکال ودا کرے امان تیرے کی پہ تیا سمان
خوګوریدونکو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د اردو ژبې د ادبیاتو استاد ډاکټر اظهار الله اظهار چې په خپل په اردو او پښتو دواړو ژبو کې شاعري هم کوي، د رحمان بابا د کلام دغه خاصیت په ګوته کوي چې وایي نوموړي حاصل کړي علم او دانش د خپل شعر له لارې په ډیره اسانه طریقه پښتنو ته انتقال کړي دي.
رحمان بابا او خوشحال بابا د دوه نمونه داسې دي چې د پښتو ادب خصوصا د پښتو غزل کې نو څه نه دي بنیا دي. رحمان بابا ړومبنی پیژن کړو ده، داسې پیژن کړو ده چې په کل کې علمیت هم دی او عوامیت هم دی. خپل چې نو ډېر لوی علم حاصل کړو، علم حاصلول دا یو ځانته کمال دی، او بیا هغه بل ته رسول دا بیا فن شي. نو هغه ته په کوم انداز کې خپل علم پښتنو ته رسول دی، لوستونکو ته رسول دی، نو هغه فن دی. او دغه فن ته چې نو مونږ سهل ممتنه ویو چې دومره آسان چې هر سړی په ذهن کې نو دا وایي چې دا خو زم لیکلی شم، خو چې بیا کینی نو بیا هغه شانتي لیکل ناممکن شي. هغه ته هغه د پښتو لومبنی مقبول ترین شاعر دی. هغه د پښتو ادب لمتنه وده ورکړې، د پښتنو معاشري لم یو ارتقائی صورت ورکړی دی، د پښتنو په ذهنونو باندې اثر انداز کړی دی. لکه څنګه چې د مولانا روم باره کې ویل کېږي، کنه که د قرآن د آیتونو نه علاوه بل څه باندې موږ کېدې نو موږ به په کلام مولانا روم باندې موږ کو دغه شانتي مماثل خبره کې یو نقاد کړی دی چې دغه شانتي کېدې شو نو د رحمان بابا په کلام باندې به نو موږ کو نو دا د تقدس یو حواله وي دا نه چې په دې باندې موږ کېږي خو د کلام د عظمت یو تعریف دی چې مبالغه په کې شامل ده. بهرحال د رحمان بابا د شاعرۍ باره کې دوه خبرې چې ډېرې زیاتې واضحه او صفا دي، یو دا چې په هغه کې علم دی او دویمه دا چې په هغه کې مینه ده. اوس چې د علم څومره خوره دایره ده او د مینې څومره خوره دایره ده نو دا ټول هر څه د رحمان بابا په کلام کې موجود دي. د رحمان بابا شاعرۍ ته او د هغه مینې ته یو قانوني حیثیت هم ملو دی چې موږ ورته قرآني حیثیت ویلی شو.
چمی می نخد پتا باندی پیدا تر کما بوها غرز پر رضا تر کما بوها غرز پر رضا
قدرمنو ډاکټر اظهار الله اظهار وایي د رحمان بابا د صوفي افکارو ماخذ قران کریم دی او هم دغه اسلامي تصوف یې د شاعرای محور ګرځېدلې دی.
یو اجمی تصوف دی چې هغه په فارسی شاعرۍ باندې اثر انداز کړی دی، په پښتو شاعرۍ باندې راغلی دی، د روایت تر مخه یو اسلامي تصوف دی. چونکه رحمان بابا د قران عالم نو د هغه تصوف د اجمی تصوف نه لږ بدل دی. تاسو تلل غونډه کې نو وضاحت کوم، اجمی تصوف دا دی چې دی وی چې الله هر څه دی او هر څه الله دی. کو دا خبرم غو امنو نو بیا د خالق او د مخلوق تفریق ختم شي. یو دغه شانته دی دا مثال ورکی چې مونږ د الله تعالی د وجود حصے یو، دا د کل نه دا حصہ دی نه شوی دا. لکه یو ساس کې چې سمندر نه بیلی سمندر سره یوځي نو دا یو مغالطه ده په ادمی تصوف کې او دا د هندو میت نه جنو متاثر شوی ده. نو رحمان بابا بل طرف ته یو قرآنی خبره کړه ده، لیس کم اصل شی الله تعالی چې کم دین او دا نور یو سیس په شانتی نه دي. تصوف انتم د وحدت الوجود چنو یو نظریه ده کنه، کائنات کې چې نو ممکن الوجود دی هغه انسان دی. لکه انسان همیشه خوب نه کنه، د کائنات په یو روز ډړې وړې شي تاسو نه شي نو ممکن ته چې نو هغه وي چې اعتبار نه حاصل. او الله تعالی چې کوم دین او هغه واجب الوجود دی، هغه نه چا پیدا کړی دی او نه سو ختمو دي شي او قائم به ذات دی. او رحمان بابا چې نو هم دغه تصور چې نو عام کړی دی.
اشک زخاری ایره داستاد در اشک زخاری ایره داستاد در چی قدم دی همیشہ زما پسر چی قدم دی همیشہ زما پسر اشک زخاری ایره داستاد در اشک زخاری ایره داستاد در Thank you. خو په ما د تور سترګو یو نظر وې خو په ما د تور سترګو یو نظر وې چې قدم دې همیشه زما په سر وې چې قدم دې همیشه زما په سر وې کاش کې زخاوري ارې داستا د در وې کاش کې زخاوري ارې داستا د در وې چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستا دے در وے کش کے زخاوری ارے داستا دے در وے
گران اوریدونکو د ډاکټر اظهار په خبره د رحمان بابا شاعری یو افاقي بڼه لري. دی وايي د سکمو بیش دریو سو کلونو لتیرېدو وروسته نن هم د نوموړي شعر د ولس په فکری رهنمایي کې یو مهم رول لوبوي.
د رحمان بابا کلام خو چې څومره مخکې مؤثر وو هغه رنګ اوس مؤثر دی. د پښتو شاعرۍ د تاریخ ابتدا د ډیر مخکې نه کیږي. رحمان بابا بغیر دور مکمل شاعران دی پختو ادب کے ناخلی تاریخی حیثیت خلکو کم مؤثر کلام دے کم سے ترقی پسند کلام دے دا کم کلام تعلق سے دے انسان اخلاق سر دے دا انسان رویو سر دے دا انسان نظریے سر دے دا انسان جذبات سر دے دا انسان افکار سر دے نو هغه د رحمان بابا کلام دے دا قدامت هغه احساس په کډو کې چې دا درې سو کلام مخکې دے دا ښکاری کنه چې لکه دا نن شاعر دا کلام لیکلی دے دومره پوخوالی پکې او دومره مانویت کې پکې چې سړی د رحمان بابا کلام وای نو خام خابت نو سنت فیض اخلی لکه دا شیخ سعدی سے بیوزے کی لکی کنا چې د اتار د دکان په مخه باندې چې سړی تیری جو تر نام خلی نو خوشبو بو ته ورتی نو د رحمان بابا کلام چې کوم جنو دومره مانویت لري چې اصل څوک د رحمان بابا شعر وای نو د هغه غفیس د خلکو ته ورتی په خپل جنو رحمان بابا وای چې په غزل کې خطبه به ته انتخاب وي د رحمان تمام غزل به انتخاب لنجای نه سوی چې کوم چیزونه په هر زمانه کې په هر دور کې او په هر جب کې یو شانتی کې مقبول وي او خپل قدر او قیمت نه کمی نو هغه هغه ته افاقیت وي چې نو هغه اثر چې نو په دې دور کې نور هم زیات شي او ان شاء الله په آینده ادوار کې به چې نو دا اثر چې نو قائم او دایمي بلکې نور هم زیات شي لینا وہ دیمہ
شو ارمان را
خاغلی اوریدونکو د رحمان بابا د غزل مو د استاد احمد ګل په غږ کې واورېدو. نو موري چې د ریډیو او ټلویزیون په پروګرامونو کې د رحمان بابا ګڼ شمېر غزلونو لا د خپل आवाज خواږه ورکړي دي. وایي چې د پښتنو د نوي کول سندرغاړي هم باید د رحمان بابا کلام ویلو ته مخه وکړي.
رحمان بابا روبیان ما ډیر کړی دي، ځکه زه د روبیا ډیر زیات شوقي یم. غزل مې ویلې د رحمان بابا، مینه نو ورسره دو سره ډیره وه. لکه دا غزل ما ویلې چې دیر عمر تیر کو بیہود زمانہ یو دما سروی بلد تور کو استانا یو دما سروی بلد تور کو استانا دیر عمر تیر کو بیہود زمانہ نوٹی رحمان بابا اوری لنو سر کمیس نکڑے دے سور کمیس نکڑے بس پٹول بازار کے دا شروع دی پا کباڑی بازار پا کیسٹو کی پا چیڑی کی پا موبیل کی پا سوزکی کی بس ہم دغا میلس تے دیل سن توجہ نور کی حقیقت در سر ہم
مینوالو دا سندرو امیل دا دیو نای دخ پرونے وقت سر ترسی گی پا پائے کی درتا ہم ما ہارون باچا سمو دا مخ کی ریکارڈ کری دا رحمان بابا دا غزل دا سو شیرونا ڈالائی کوم او ور سر درنا اجازت ہم غوارم خاد او آبادو سی
خیمی پا سر دے ساتھ مخدمی نے گل خیمی پا سر دے ساتھ مخدمی نے سنبل چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو گرزی پا چمن کی منگل ڈکاوڑی دگولو خدایا چھے گولو نوڑی کزڑونا پا منگل خدایا چھے گولو نوڑی کزڑونا پا منگل یا میں تور لے مدیستا دا زرفو تور سنبل یا میں تور لے مدیستا دا زرفو تور سنبل
د سندر امیل خبرونه مورید قدر من اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د ګولایاز نبا د دیوخ مهم خبرونه وو.
د کراچۍ لیرې ټاون کې د ودانۍ راپریوتو پیخه کې د مړو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د افغانستان په زابل ولایت کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتو کې څلور کسان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. امریکا په نړیوال ورولۍ غږ کړی چې په شام کې په مظاهره چانو د حکومت لخوا د تشدد مخه نیولو لپاره فشار زیات کړي. په اروپایي بازارونو کې نن کاروباري برخې تاواني شوې دي او د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د ناټو جنگي الوتکو نن سهار وختي د دغه هیواد پر سرحد بمباري کړې ده.
مهم خبرونه مورید قدرمند اوریدونکو، اوس وخت شوې دی زمونږ د اونیزې خبرونې د ځوانانو غږ. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ځوانانو په هلو ځلو باندې راپورونه او معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره استرار علم مومن تیار کړی دی.
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرار الله مومن سلامونه مني. دا ور باورې چې د مردان او چرسدي اوسیدونکو ځوانانو محمد اجاز او ناصر محمود په تعلیمي میدان کې څه لاس راوړل نکړي. دا به هم باورې چې په جنوبي وزیرستان کې د واڼا ویلفیر اسوسیشن په نامه د ځوانانو تنظیم په دغه سیمه کې د امنیت او پرمختګ لپاره څه هلې ځلې ترسره کوي. د کوټې سره تعلق لرونکي تعلیم یافته جینکۍ دا ګیله کوي په ډیرو سختو کې یې تعلیم ترلاسه کړو، ولې د کورونو لخوا ورته د روزګار کولو اجازه نشته. د پروګرام پیل د محمد اجاز د مرکې نه کوو. نوموړی د خیبر پختونخوا د مردان د سیمې اوسیدونکی دی او دا مهال د سویډن په سټاکهوم یونیورسيټي کې د کمپیوټر ساينس په څانګه کې زده کړې کوي. نومول څخه مو لومبي دا پختونه کړي چې تاسو کوم زده کړې کړي، د هغې وضاحت وکړي.
ماستر زما په کمپیوټر ساينس کې دی، خو کمپیوټر ساينس کې بیا زه مطلب سیستم ډیزاین طرف ته زما زیات رجحان دی، ځکه چې زموږ ملک چې کوم دی هغه ته د دې سیستم ډیزاین او د دې زیات ضرورت. اوس داسې مثال به زه د دې درکړم چې اوس د نږدې کوم د کارډ زموږ د شناختي کارډ د نمبر دی، نو دا اوس کمپیوټرایز شوی دی، نو که اوس موږ غواړو نو هم دغه یو نمبر مونږ د ایرپورټ نظام سره سیستم سره تړلی شو، چې مطلب زموږ په شناختي کارډ باندې باغه دغه چې کوم دی مونږ د انټرنیټ په ذریعه باندې خپل ټکټ خپل اغوستی شو او کی به هیڅ قسم د ویریفیکیشن د ضرورت نه ځکه چې زموږ په شناختي کارت کې زموږ نمبر کې به زموږ ټول ډیټیل دغه کې دغه شان بانک نظام سره به دا اوتړل شي.
محمد اجاز چې دا وخت د سویډن په سټاکهوم یونیورسيټي کې زده کړې کوي، نو موږ وایي د نړۍ زیاتره یونیورسيټي د بیلابلو هیوادونو زده کوونکو ته موقع ورکوي چې په دغه یونیورسيټو کې اعلی تعلیم وړیا ترلاسه کړي. خود نو موړي په خبره ده هله ممکن ده چې زده کوونکي د یونیورسيټي په انټرنیټ تلاش کړي.
زموږ ټول خپل ورونو خپل ته دا خاص کوشش دیو چې انټرنیټ په خپل رسایي کم ده نو هغه ممکن جوړ کی او د ایمینس کې د هیڅ قسمه بهاني نه جوړي. یو خو زموږ ورونو دی په قبایلی سیم کې چې هغه ډېر زیات رستو پاتې لکو کې دي، نو حکومت هم په کار دي چې هغه ته هغه انټرنیټ فیسیلیټیز ورکړي، د انټرنیټ ټولې موقع هغه ته فراهم کړي. خو چې کوم زموږ وروڼه خویندې د پاکستان په هغه علاقو کې دي چې کوم ځای کې هغې ته مطلب انټرنیټ اویلیبل دی، هغې د انټرنیټ سره خپل رابطه ټولې دنیا سره د انټرنیټ په ذریعه ساتي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې څومره دنیا کې وظیفې دغه چې کومې راځي نو دا د انټرنیټ په ذریعه مونږ ته پته لګي.
د محمد اجاز نامو چې کله وپوښتل چې تاسو په تعلیمي میدان کې د خپلو لاسته راوړنو پر مهال د کومو ستونزو سره مخ شوي یاست، نو هغه وویل
مشکلات خو هر چا ته راځي، ډېر زیات راځي او مونږ ته هم مشکلات راغلي دي. څه زمونږ د کوم علاقو نه چې مونږ تعلق ساتم، څه د هغه ځای د خلکو د سوچ باره کې مطلب خلک داسې طرف ته مایله کول، ځکه چې زمونږ والد صاحب چې کوم هغه په ډېر مطلب زمونږ داسې وروستو پاتې کلي زمونږ چې هغې کې مونږ داخل کړو په سکول کې، بیا مونږ به مردان سیټي ته تلو پیدل او هغه به هم سبق به هم وي، او په هغه ټیم کې هغه مونږ مطلب خلکو ورته انګلش سکول نوي دي، انګلش سکول ته ځي. او دویم زیات تر زموږ خلک چونکې زموږ د غریب ملک سره تعلق دی، نو زموږ خلک غریبانان دي، نو د پیسو مطلب ډېر د خبراتو مسله به راتله.
همدارس د سویډن د سټاکهوم یونیورسيټي یو بل زده کوونکی ناصر محمود دی. نوموړی د چرسدي اوسیدونکی دی او دا مهال د کمپیوټر اینڈ سیستم ساينسز په څانګه کې زده کړې کوي. نوموړي د خپل زده کړو په اړه څه داسې وایي.
اصل کې دا کمپیوټر سره ریلیټډ زمونږ ډیګری ده او دا د ماده کې مونږ کمپیوټر سره سونه سافټویر ډیولپمنټ دي او د مختلف فیلډز دي بیا په کمپیوټر سره ریلیټډ. نو یې کې بیا په نتورکینګ هم شته، په ایچ سی آی هم شته، ایچ سی آی مینز هیومن کمپیوټر انټریکشن. سپیشلایزیشن زما ایچ سی آی دی، هیومن کمپیوټر انټریکشن. نو پای کې زه خپل سپیشلایزیشن کوم ایم ایس.
ناصر محمود چې دا مهال د سویډن په سټاکهوم یونیورسيټي کې د کمپیوټر په څانګه کې زده کړې کوي، څرنګه دې مقام ته رسیدلې؟ په دې اړه نوموړی وایي،
ما چې کله خپل بیچلر کمپلیټ کړ کوهاټ یونیورسيټي نه، نو ما بیا په اسلام آباد کې خپل فیلډ کې جاب شروع کړ. نو هلته ما محسوس کړ چې پر خپل فیلډ کې بیا نور فردر ایجوکیشن هم حاصل کړم. دې لپاره ما سویډن کې مختلف یونیورسيټي ته اپلای وکړه او په هغه کې بیا زما سټاکهوم یونیورسيټي کې ایډمیشن وشو. او بیا زما چې کله ایډمیشن وشو، بیا موږ ویزا ته اپلای وکړه.
ناصر محمود په راتلونکي کې د خپل پلان په اړه غږیږي او زده کوونکو ته هم دا پیغام ورکوي چې رټه دي نه لګوي او د ځان د پوهه کولو هڅه دي وکړي.
جی بالکل، زه راتلونکي زما دا اراده ده چې خپل ډیگری کمپلیټ کړم او زه هم په خپل فیلډ کې د خپل کنډیز لپاره سرو کوم او ډیولپمنټ وکړم د سافټویر.
که یو خو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو پښتنو سیمو کې د مختلفو بندیزونو له وجې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده، نو بل خوا چې کومې تعلیم یافته جینکۍ دي، هغوی وایي تعلیم یې ترلاسه کړی، ولې د کورنو لخوا ورته د نوکری کولو اجازت نشته. د کوټې سره تعلق لرونکي پلوشه کاکړ هم د هغه جینکو څخه یوه ده چې د طب یا ام بی بی اس ډیګري یې ترلاسه کړي، ولې د کور لخوا ورته اجازت نشته چې د غزده کړي وکاروي او د قام خدمت وکړي. نوموړي د مشال ډیو خبریال نیاز مساخیل ته ویل،
ما ام بی بی اس کړی ما ډاکټر ویلې ته، خو زه هیڅ کار نه کوم، زه خپل پریکټیس ودان نه کوم. ما څونه شراله چې زه پر میرټ باندې ولاړم، ما بیرته خپل ډاکټر وکړه، لیکن ما مور پلار اول ما ځان ویلي چې ته ام بی بی اس وکړه، دغه بعد به موږ تاسو دغه نه درکو جاب اجازه نه درکو. نو اوس ام بی بی اس خو مې کړی دی او جاب مې کړی، دغه بعد ما زه پریکټیس خپل اخی نه کوم. ما ته ویل چې وکړه مخته جاب ته پرېږدو، لیکن اوس د خاندان دادانګ سوچ ما ته د جاب اجازه نه راکړي. ته په خبرې په پښتنو فیملی کې دارنګ ډېر مسایل چې انجونې فیس کوي چې مور پلار سبق وای
پلوشه کاکړ وای د ام بی بی اس سیټ غټلو سره د هغه تن حق وخلو چې کولای شو د خلکو خدمت کړي وي، نه چې لکه د دې غونډې په کور کې نول شوی وي.
دا ډیر نه انصافي ده، ما د یو بنده سیټ خوړی چې هغه ام بی بی اس کړي وي، هغه ډاکټر جوړ شوی، نو باقی د معاشره دا او د عوام خدمت کړي وي. دا ډیر نه انصافي ده، دا ګور بندگان سره کوم چې ما ډاکټر کړي ده، دا سیټ خو مې اخستی دي، لیکن زه د خنه کوم جاب نه کوم، زه د کوم خدمت نه کوم، زه د ملک خدمت نه کوم.
همدارس د کوټې یو بل پیغله مهرین وای چې د انجینرینګ ډیگری ته لاس کړه، ولې د کور لخوا د بندیز لامل دا نشي کولای چې خپل زده کړې وکاروي.
ما ته په دا فیلډ کې ډېر شوق او انټرست وي، ما ته فیملی سپورټ دي ستاسو نه، زه بالکل داغي پاګیست کې یم. مور پلار ته په کار دي چې ما ته په دا فیلډ کې ما ته ډېر ډېر اپورتونټیز را پرووایډ کړي چې زه مخته ولاړم. اسلام نه دا شي سخت خلاف دی، په مش کې ټیلنټ ډېر دی، مګر مش یو خپل ټیلنټ مش گئی نه دي شو کړی. دې زنان استا چې بخي ډېر ټیلنټ لري، مګر هغه مخته هغه پیرنټس یا هغه ورونه هغه ته مخته سپورټ کوم والا څوک نه.
همدارس د پښتنې ټولنې وګړي او یو پلاروای چې یو شمیر داسې بے ځای وجدي چې لوجي د دوی ټولنه جنکوته د روزګار کولو اجازه نه ورکوي.
موږ سیمه کوم پښتانه چې لوران چې هغه خپل کور نه بولي، هغه به دغه بل کور روان دي، نو دما کور خونه باندې دي، پردې کور ته باندې ځه، خپل زوی باندې تعلیم کوي، هغه نوکری ارس هغه کار کوشش ورته کوي، مګر دې سره دا سوچ نه دي چې دا پردې کور کا باد کې ماغه زما کور هغه
په کوټه کې د غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن مشر داوود دورانی په دې نظر دی چې اوس په خلکو کې شعور پیدا شوی او هغوی خپل لونو ته د روزګار کولو اجازه ورکوي.
نن هم مطلب انجونو چې کوم هغه د نوکری ده و هغه د دوی په شخص سره نه کتل کیږي، لیکن دا غلا وځي او بل دا تبدیلون وي په معاشره کې چې ولې اوس معاشي دباو په خلکو زیات دی، ګرانی زیات اسول ضرورتونه مشکل سره پر کیږي، نو اوس دا چې بدلون را روان دی، اوس خلک ودې خواته توجه وکړي، ولې اوس دا غو دغه ضرورت دی. دا نه دی چې د خلکو ذهنونه ډېر خلاص ول یا ډېر پوسیو نظر سول یا زړونه ډېر غټ سول.
اقتصادي کارپوهان وایي په پاکستان کې د غربت یو وجه ده هم ده چې دغه هیواد زیاتره میرمنو ته د کور لخوا د روزګار کولو اجازه نشته. جنوبی وزیرستان چې د ترګری له عمله د نړۍ تر ټولو زیاته خطرناک سیمه بلل کیږي. خود دې سیمې ځوانانو داسې هلې ځلې شروع کړي چې د نړۍ خلکو ته وخایي چې دوی ترګر نه دي بلکې د ترګری څخه نفرت کوي. همدارز په دې لړ کې د ځوانانو یو سازمان چې وانا ویلفیر اسوسییشن یا د وانا د پرمختګ اداره په نامه یادېږي په جنوبی وزیرستان کې خپل هلې ځلې ترسره کوي. د دې ادارې مشر محمد سعید مشال دې ته ویلې چې د دوی د ادارې مخه په جنوبی وزیرستان کې سخت درزی لمنځه وړل دي، جرمونه او بیروزګاری ختمول، د صحت تعلیم او زراعت ته وده ورکول دي.
تعلیم کی کار گئی، زراعت کی کار گئی، جنگلات علاقے قیمتی جنگلات کار گئی اور صحت میدان کی کار گئی.
په وزیرستان کې د ځوانانو لخوا جوړ کړی شوی د وانا ویلفیر اسوسییشن مشر محمد سعید وایي چې دوی د سیمې لایق هلکانو او جنکو ته وظیفې ورکوي. د دې ترڅنګ د جنگ څخه ځپل شوو ماشومانو باندې د تعلیم خرڅ هم د دوی اداره کوي.
تیر شپږ کال کې د اسوسییشن تقریبا 1 کروڑ روپۍ نه د پاسه ودایښ ورکړي دي. تقریبا 350 سټوډنټ چې د جنگ په وجه باندې یتیمانان شول، دا مو د پېښور او د نوخار په درې مختلفو ادارو کې داخل کړی دي. او 150 داسې یتیمان مو د ډی واڼ پبلک سکولونو کې داخل کړی دي. چلته هوی ته مونږ سالانه 40,000 روپۍ وظیفه ورکوو. نمال کالج میاوالی، قائد اعظم کالج توابی، تعمیر سیرت توابی مردان، وائی سی ایم ایس پشاور، دغه ادارو کې هم 350 الکان زمونږ د علاقې د اوس زیر تعلیم دي چې کوم پلسن کې ښه پرفارمنس هغه مداخله کړې دي.
د وانا ویلفیر اسوسییشن یا د وانا د پرمختګ ادارې مشر محمد سعید وایي چې د دې ادارې بنیاد په 1983 کې کېښودل شوی و.
دا په کال 1983 کې جوړ شوی و، بیا یې ډېر څلور کاله و، او دا زمونږ د علاقې چې کوم سرکاري ملازمین و هغوی جوړ کړی و. او بیا د کال 1900 اتیانا دا هر قسم ته سرگرمی بند کړی وی. په کال 2004 کې د دوباره یو شولا دغه ممبرشپ لګو وسی شو چې کوم څومره هم دغه علاقې ګریجویټس دي، سره سرکاري ملازمین نه بلکې ګریجویټس او علما کرام هم دغه اسوسییشن ممبران شول. د 2004 نه پس 2010 پورې دا اسوسییشن اوس ښه فعال دی او په ډېر مشکل حالاتو کې او په سخت وخت کې دغه اسوسییشن چې کوم کړوړ دي دا زموږ د علاقې د ټولو خلکو لپاره.
د وانا ویلفیر اسوسییشن مشر محمد سعید وایي چې دوی ته د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه ملاویږي او دا اداره په بشپړه توګه د ځوانانو په هلو ځلو روانه ده.
دلته چې کوم بنیادی کار دی دا د سیمې ځوان کار دی. دغه ټول اسوسییشن کې څوک تنخواهدار نشته. دغه اسوسییشن ته هر یو ځوان چې دغه اسوسییشن ممبر دی د خپل سالانه فیس نه علاوه هم مالي تعاونو سره کوي. او چې دغه څومره دفتر دي، دوه درې دفتر یې چلو، دا دفتر هېڅ خرچه مونږ د چانه هم نه اخلو بلکې مونږ یې پخپلا جنریټ کوو. نو دا ټوټلی ډیپینډنټ دی د دغه علاقې په ځوانانو باندې. لکه اوس تیر کال فوټبال ټورنمنټ کړی دی، ډېر یو ښه مثالي فوټبال ټورنمنټ. هغه په فاینل کې باوجود
ځوانانو لخوا جوړ کړی شوی د وانا ویلفیر اسوسییشن مشر محمد سعید وایي چې د دوی اداره نه یوازې د تعلیم په څانګه کې بلکې د صحت په څانګه کې هم خپلې هلې ځلې ترسره کوي.
صحت کے پوانے کے بلڈ بینک جوڑ کرے دی لیبارٹری مرسا راجا چپک کے منگ اسٹوڈینٹس علماء مدرسی طالبان ہوتا ہوں تنیم قیمت باندھے چکم دا صحت بیسک ڈائگنوسٹک دی راغا اور لگو.
وانا ویلفیر اسوسییشن چیپ وزیرستان کے دزوانانو یو سازمان دے تدی مشر محمد سعید وائی چی دوی دا ادارے مخا دا جنوبی وزیرستان سخا سخت درزی ختمول دی او دا سیما پا نڑے کی دا ترگرے نا بلکہ دا امنیت پناما خلکو تا ور پی جاندل دی. اوردونکو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سر ته رسی. خپل کوربه اسرار العالم مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
د ځوانانو غږ خبرونه مورده قدر مند اوردونکو اوس تاسو د پاره زمونږ بلا ونی ز خبرونه اتلان. په دې خبرونه کې مونږ د پښتنو د تاریخ لړو شخصیتو د ژوند په اړه تاسو له معلومات درکو. دا خبرونه تاسو د پاره بشیر غواخ تیار کړی ده.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې مینوالو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني په نننی پروګرام کې درته د افغانستان د پخوانی پاچا او د پښتنو د ملي اتل غازی امیر امان الله خان په اړه معلومات لرو. غازی امان الله خان په 1392 کال کې د کابل په پغمان کې د امیر حبیب الله خان په کور کې زیږیدلی و او له 1919 کال څخه تر 1929 کال پورې 10 کاله د افغانستان پاچا و. کله چې د 1919 کال د فروری په میاشت کې د ده پلار په لغمان کې ووژل شو نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو. د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سمې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. هغه د انګریزانو په ضد په ټول هیواد کې د خلکو د راپاڅولو غږ وکړ او د خلکو په مرسته یې له انګریزانو ازادي واخیسته. له دې وړاندې کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روڼندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې هم بشپړه ونډه اخیسته. افغان تاریخ پوه ډاکټر مجاور احمد زیار یې په اړه وایي.
غازی امان الله خان یو ستر انسان و د افغانستان په تاریخ کې. د محمد زوی په کورنۍ کې موږ دوه څېرې ډېرې نوموړې څېرې لرو چې یو امیر شېر علي خان و چې هغه هم له سیاسي او فرهنګي پلوه پوره نوم پرېښی دی او د مدرنیزم بنسټ هغه په افغانستان کې ایښی دی، هم د مادي پلوه د مانیس پلوه او پښتو ته هم د پښتو بنسټ یې هم ایښی دی. امان الله خان د خپل پلار په وخت کې دلته یو ګوند و په همدې دربار کې چې هغې ته مشروطه اول ویلو، بیا پسې دویم شو. په دې ډله کې محمود طرزي هم یو لوی غنیمت و چې افغانستان ته راغی او یو لوري امان الله خان ته ورکړه او بل لوري عنایت سراج ته زما په خیال، او دغه دربار کې پوره یو اغېز پیدا کړ. په ترڅ کې د ریفورم دپاره همدغه پټ کوم سیاسي ګوند چې و د مشروطیت د هغه تر هغه سره هم تار لرل او هغه سره یې اړیکې لرل، او امان الله خان هم په همدغه ذهنیت روزلی و. نو کله چې پلار یې مړ شو دا موقع پیدا کړه چې تر هر څه له مخه له انګریزي استعمال سره یا ښکېلاک سره سپینه کړي.
د افغانستان پر چارو قوي نظر ساتونکی ایاز خان وایي چې غازی امان الله خان نه یوازې له انګریزانو ازادي واخیسته، بلکې دغلته یې د بیخي نو بدلونونو د راوستلو هڅې هم وکړې.
مړی کار چې د وکه د افغانستان استقلال اعلان کړ او د دې سره د په افغانستان کې څنګه د فکر و داسې پروسه شروع کړي چې د په فکر د هغه پروسه په نتیجه کې به افغانستان یو خپلواک او په خپل خپل ولاړ ملت جوړ شوی و.
غازی امان الله خان د خپل لسکلنې پاچاهۍ په محل غنو یورپی هیوادونو ته سفر نو کړ، د ترقېتی کارونو په اړه معلومات راټول کړل او به هڅه وکړه چې هغه په خپل وطن کې عملی کړي. د دې ملي اتل د پلکړو بدلونو په اړه خاغلې زیار وای.
دا اصل مخې یو روحانتی پیر ورته مزمون په تاریخ کې یګی یا یاد روشن فکری پیر یا بهیر د رامنځته کړ. دغه روشنګري یا روشن فکری دغه د په افغانستان کې راوسو ډېره ښه ډله ځانله چاپېره کړ او هر څه له مخې اساسي قانون جوړ کړ.
امان الله خان دې ته ډېر لیواله و چې هیواد یې پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. نوموړي په همدې موخه د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د جینکو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. ایاز خان وایي چې د ښوونې او روزنې تر څنګ په سیاسي لحاظ د غازی امان الله خان هڅې چې د هیواد لپاره یې یو آئین یا اساسي قانون جوړ کړ نه هېرېدونکي دي.
د جدید تعلیم سره آشنا کړي، د دیموکراسي سره آشنا کړي د افغانستان ته یو خپلواک اساسي قانون ورکړای شو او هغه نهادونو بنسټ کې خودو چې پاغه د اوسنی افغانستان سیاسي سیستم ولاړ دی او هر کله په افغانستان کې د دولت سازي خبره کیږي د ملت سازي خبره کیږي نو د غازی امان الله خان مفکوره و د هغه د لپاره پاغه کې یو ډیر اساسي رول لري.
دا چې غازی امان الله خان په چټکتیا سره د سیمې په هیوادونو کې اغیز پیدا کوو نو انګریزانو نوموړی د ځان لپاره لوی خطر وګاڼه. دوی له هغه ویرېدل چې حسینه د نوموړي د اغیز له وجې په نورو ځایونو کې خلک په انګریزانو پسې راپاڅي. همدغه ویره وه چې انګریزانو یې په خلاف سازشونه پیل کړه. ایاز خان یې په اړه وایي
د غازی امان الله خان خلاف حکم د سیسې جوړ شي په دې کې د انګلیس رول ډیر واضح وو. غازی امان الله خان په هغه وخت کې د دوی سیاسي او اقتصادي ګټو ته او پلانونو ته یو ډیر لوی خطر پېښاوه. هغه کوشش کوو هغه په اروپا کې د انګلیسانو د ټولو ملګرو د ټولو دښمنانو ملګری وو په یو لحاظ. او بیا انګلیسانو په ټول هندوستان کې ډېرې جګړې او ډېرې لوی ناکامۍ هغه دوی د پښتنو په خاوره کې لیدلې ده.
ډاکټر مجاور احمد زیار د غازی امان الله خان خلاف د دسیسو او چلونو د عملی پیل کیسه څه داسې کوي.
دښمن ته په خوا کې وو هغه دغه بنسټپال دغه خپل وخت راو پارول او د اکسفورد په پوهنتون کې دته د درناوي چارنامه ورکه ډاکټري او ډاکټورای ورته ورکه او دغه ځای چې د خپل ملکی سر رسول شو دا ګلوستر سټریټ باندې روانو چې هغه د فنی وخت سره شو او هغه د مونتاج په دې ژورنالیزم کې نو راوتل او انګریزي اخبارو کې هغه د ملکی سوریا هغه تصویر هغه انځور د می سره یا دیو تیټوري لوواړي سره دا که په ون کې او د سیو خو چې لاندې ملوڅه دا پاس ملوڅه دا د سیو چې او په خو دې چې امان الله خان د پینډیمیشنی سفر د اروپا چې د روسي تمځو لدیزه نه شو یو تاسو ستنې د حضرتان او د ګډ پلام ملاحظه ماته خړلې و د غټول سره یو جوړ او دا اکسلم تیتشو په او په تیر په جنوبي خوا کې لربر د خط اغړه او دی غړه د سمن الله خان د تاسو پاچا دی او د ملکه ده لوتو پوزه د چرغه چې وځه خرابه ده هر څه چې وکړ ولې دې په دې پروپاګندونه وکړ چې د په هاته خرکار باندې خرکاري مجبورو دې تاړي څه چې شپو په سر کې او دا غدي پروپاګندینه دي چې دا کوزه خو جوړیدل او همدغه ملایانو په خلو باندې په خلکو خبرېدل چې پاچا خو دې کار نه کوي او دا خبره اته چې نو ډیر خبره پوری تړلې.
لدې روسه د امان الله خان خلاف پاتونو نه پیل شو او هغه مجبور ک چې پاچاهي پریزي. نوموړی دا وس درلود چې د خلکو بغاوت لپکو لاندې کی خونه غوښتل چې په خپل خلکو بسې دی ټوپک او توره را واخلي. همغه و چې افغانستان یې پریښود. غازی امان الله خان په 1960 کال کې په سویزرلند کې وفات شو او د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال ریډیو د اتلانو خبرونې ښاغلو اوریدونکو، دا چې د ملي اتل غازی امان الله خان قبر په کوم حال کې دی او هلته ورتلونکي خلک په اړه څه وایي، په دې هکله درته باز محمد عابد حال درکې چې په جلال آباد کې د غازی امان الله خان قبر ته ورغلی وو.
د مشال ریډیو د اتلانو خبرونې قدرمنو مینوالو، زه په جلال آباد ښار کې امیر شهید باغ ته راغلم. امیر شهید باغ چې تقریبا پلس دولس جری بزمکه باندې آباد دی، د نارنجانو ونې پکې کرلې شوې دي او شاوخوا پکې د بید او یو نیمه د ناجو ونه هم ښکاری. دغه باغ ته ځکه د امیر شهید باغ وایي چې امیر حبیب الله خان دغلتا تر هر چا ډومبه مطمئن شوه دی او دلته د دن روسته بیا د خاندان نور غړي لکه غازی امان الله خان، سردار عنایت الله خان، ملکه سراج او ملکه سوریا دلته خخ دی او دغه ځای اوس د امان الله خان د قبر په نوم باندې تر هر څه زیات شهرت لري. زه د امیر حبیب الله خان د قبر سر ته ولاړ یم چې ګس لاسته د سردار عنایت خان قبر دی چې دی په 1388 میلادي کې تولد شوی او په 1906 کال کې وفات دی. د امیر حبیب الله خان قبر خی اړخ ته د غازی امان الله خان قبر دی چې داسې پیلې کلی دی چې په 1392 میلادي کال دی پیدا شوی دی او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی. د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امان الله خان د قبر په باره کې واوریدل. دلته ځینې دوستان دي چې د مختلفو ولایتونو سره تعلق لري او دلته راغلي په ننګرهار کې زده کړې کوي، دوی هم راغلي دي او د امان الله خان د قبر نه لیدنه وکړله. یو ملګری اوس ماته مخامخ دی، دی به اول موږ ته ځان معرفي کوي او بیا به راته دا ووایي چې که چیرې امان الله خان خپلو کارونو ته هغه وخت کې خلکو پرېښو نو د افغانستان سرنوشت به نن سبا څنګه وو؟
عبدالرحیم شاه کریم د ته پانځ ماسلم موږ دلته راغلو د امیر شهید پارک ته او د امیر امان الله خان له قبر څخه لیدنه وکړه. موږ دا نظر ده که چیرې امیر امان الله خان خپل کارو ته پرېښودل سوی نو افغانستان به د ترکیه او ځینو نورو اسلامي هیوادونو هماغه وخت افغانستان سره چا یو ځای ازادي اخیستې وه او خپلواک و نو هماغه مرحلې ته به رسېدلی وای.
اوس چې دلته تاسو راغلی او د قبرونه مو ولیدل، د خاندان قبرونه وو کنه، تاسو څه احساس کړل؟
مونږ دا احساس کړ چې په افغانستان کې هیڅ مونږ داسې قهرمانان پاتې نه سو او که چیرې کوم قهرمان پاتې شو هغه په مختلفو نومونو بدنامه شوی.
یو ځوان زما مخې ته ولاړ دی، ته به اول خپل نوم واخلي او بیا به دا ووایي چې امان الله خان ته څومره دي په کتابونو کې پیژندلی او څومره دي د مشرانو نه اورېدلی دي؟
زما نوم مزید رحمان دی او د جلال آباد کې اوسېږم. اګرچه امان الله خان خو ما خپله نه دی لیدلی، د خلکو نه په تاریخ کې مې د هغه ډېرې کارنامې اورېدلي دي. انګریزانو ته ماتې ورکړې ده، د وطن انګریزان ایستلي دي او ډېر ښه په مېړانه سره یې خپل افغانستان حکومت کړی دی. خو دا چې دښمنانو د دسیسو د لاسه او د وطن د ناپوهه خلکو د هغه د لاسه کوم مخکې چې دا نیت وکړو چې زنانه ولېږي بار ملکونو ته، اولته تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، چې څو د افغانستان خلک د ستونزو نه خلاص شي، چې ډاکتران یې په کور کې ولري په افغانستان کې مثال یا نور انجینران ولري ښځینه، نو هغه د وطن دښمنان ورته دسیسې جوړې کړې او خلک را پاسول، ورته خلک راله په دمانې تعرضونه شروع کړو.
نوم اسد مسلم شاه دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم، د غازی آباد ولسوالۍ د نشاګام د کلي. که چېرته زمونږ افغان ولس د خپل ملي اتلانو په ماهیت او په اهمیت باندې پوه شي نو نن به زمونږ دا ټولنه دې حالت ته نه رسېده. که چېرته نن د غازی امان الله خان په کړنو باندې او هغه چې څه کړي و څه کول په هغه باندې عمل وشي نن به زمونږ دا حالت نه و.
دغلته خو ما ولیدل چې اسکرم ولاړ دي، خیمې لګولې دي، دغه د امان الله خان قبر ته پیره دي او کسنګ؟
اتلان ته د فیری ضرورت نشته، اتل په خپل د وطن یو اتل دی او باید ټول خلک هغه ساتونکي شي. دا نه چې یو اسکر هغه ته کینول شي او دغه قبر وساتل شي، اتل باید هغه برنامه وساتل شي، دغه کړنې وساتل شي، دا غیره نظر ته نظر وشي، مړی ته ساتل ضرورت نشته. دا زمونږ استاد ملي تل دا خپل خپل ځان ساتي.
دغه قبرونو مخې ته خیمې لګېدلې دي چې دا ساتونکو خیمې دي. دا پښتنه دې نه کو چې دوی دلته دا خیمې د څه لپاره لګولې دي؟ آیا دا قبرونه ساتي؟ مهرباني اول د خپل نوم والا.
زما احمد سلیم د لغمان ولایت د الینګار لوسالي اوسېدونکی یم. مونږه خدا خیمې دي لپاره لګولې دي دلته د حاجی صاحب قبر ده او د نور دلته شاوخوا غازی صاحب امان الله خان او همداسې امیر حبیب الله خان د افغانستان قهرمان خلک پراته دي. مونږ د دې حفاظت لپاره پراته یو، د دې خدمت لپاره پراته یو او د دې باغ د ساتنې.
نن رسول خان سخرو د اوسېدونکی یم. فعلاً د ضابط وصفل د وظیفه اجرا کوم. وظیفه لرم والي صاحب محترم حاجی صاحب قدیر دغه فعلاً دغه هغې د په امنیت دپاره مونږ پراته یو دلته
د قبر د امنیت
د قبر امنیت دپاره
او د دې قبر تر څنګ خو بیا نور داسې
غازی امان الله خان دي او دا ټول پاچایان دلته تیر شوي پاچایان هم امنیت دپاره پراته یو.
یعنې د هغه ساتنه هم په ځان
هم د هغې ساتنه هم په ځان تقویت کړې.
د همدې سره د دې اونۍ د اتلانو د خبرونې وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ چې د غازی امان الله خان د ژوند، د هغه د مېرمنې ملکه سورایا او د نوموړي د کار په اړه درته بیا نور ډېر معلومات راوړم. ما بشیر ګواښ ته اجازه راکئ. الله مو مل شه.
دا مشال ریډیو ده.